پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو غرمنۍ خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ یوه پلاوی د بلخ د لرې کړی سوي والي عطا محمد نور سره د هغه او حکومت ترمنځ د روانو لانجو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي نور ته نږدې کسان وایي په دې کتنه کې دواړه لوري یوه توافق ته نږدې سوي دي، خو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویل سوي. دا به په همدې خبرونه کې واورئ. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه رضوان مراد د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی او دواړه خواوې حل لارې ته نږدې شوي دي. د تخار امنیتي مسؤولان وایي د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر ژر به د مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي. او د ایټالیا د عام انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې د سلویو برلسکونی په مشرۍ ښي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او دواړه لوري حل لارې ته نږدې شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ حکومتي پلاوی تیره شپه تر ناوخته له عطا محمد نور سره مذاکرات وکړل او د ښاغلي حدید په خبره هیله مندي ده چې شخړه پای ته ورسیږي. له معصوم ستانکزي سره د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي هم ملګری دی او راپورونه وایي چې دوی له تیرو دوه ورځو راهیسې په مزار کې دي. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ. د تخار امنیتي مسؤولان وایي د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه شته او ډېر ژر به د وسلوالو مخالفانو پر ضد تازه عملیات پیل کړي. د دې ولایت سرپرست امنی قومندان سمونوال نظام الدین غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د افغان قوو پر ضد کوم اقدام توان نه لري.
به هیڅ صورت دشمن نمیتوانه که با تبلیغات
دوی دښمن په هیڅ وجه نشي کولای په خپل زهرجنو تبلیغاتو سره په خلکو کې تشویش خپور کړي. همدا اوس په سیمه کې دولتي ځواکونه ډیر دي او د پوځي عملیاتو بل پړاو ته ځانونه چمتو کوي. په نږدې راتلونکو کې به دښمن د دوی لس مڅو وباسو او مجازات به کړو. تر دې مخکې په تخار کې د ولسی پاسونوالو یو مشر ملک احمد تاتار شکایت کړو چې په درقد، ینګ قلا او خواجه بهاودین ولسوالیو کې د دولت د نه پاملرنې له امله ناامني زیاته شوې ده. په هلمند ولایت کې امنیتي چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت څلور وسلوال مخالفان وشل شوي دي. د 215 میوان قلورتو په حواله دغه پوځي عملیات د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي چې په نتیجه کې یو تن وسلوال ټپي دی. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایټالیا د عامو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د سلویو برلسکونی په مشرۍ ښي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. تر اوسه د مارچ د څلورمې نیټې د انتخاباتو شاوخوا نیمې رایې شمیرل شوې دي او د برلسکونی ائتلاف 88% کې رایې اخیستې دي. ابتدایي نتایج ښیي چې د ایټالیا د سنتي ګوندونو ضد غورځنګ په دوهم مقام کې دی او 88% کې رایې ګټلې دي. د صدر اعظم میتیو رینزی په مشرۍ چپلاسي منځلارې ډیموکرات ګوند بیا په سلو کې د اتلو سرایو په اخستلو سره په دریم ځای کې دی. د متحده ایالاتو د سوریې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې کې د ملکیانو په وژنه د مسکو د بیرحمانه ونډې له کبله په روسیې انتقاد کړی دی. امریکا تور لګوي چې د روسیې الوتکو د ملګرو ملتونو دوربن برخلاف په غوطه کې شدیده بمباري کړې ده. سپینې ماڼۍ د ولسمشر بشار اسد له حکومت څخه د روسیې د ملاتړ له کبله د مسکو په اړه د توندې څرګندونې پرون وکړې. سپین ماڼۍ اعلامیه وایي د روسیې د پوځ الوتکې په سوریه کې د همیم پوځي اډې څخه دمشق ته نږدې او په ختیځه غوطه کې د فبروري میاشتې له 24 تر 28 پورې هر ورځ د بمبارۍ لږ تر لږه 40 ماموریتونه ترسره کړي دي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه زیاتوي روسیې د تروریزم ضد عملیاتو تر درواغجنې څارنې لاندې د ملکیانو د وژنې لپاره د ملګرو ملتونو د اوربن شرطونه له پامه غورځولي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې صدر اعظم تریزا می په تلیفوني مکالمه کې موافقه وکړه چې د سوری حکومت او روسي ملاتړ یې په غوطه کې د زړه بګونوونکي بشري ناورین مسؤول وبلل شي. او د ترکیه په پلازمینه انقره کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت وی د یو امنیتی تهدید لکبل نن د خلکو پر مخ تړلې ده. سفارت په خپل ویب سایټ کې په خپل اخبار کړي بیان کې د دغه تهدید د سرنګوالي په اړه معلومات نه دی ورکړي. په انقره کې د امریکا پر سفارت په 2013 کال کې ځان وژن کې حمله شوه چې یو ترکی امنیتی ساتونکو وشل او یو افراطی کین ارخه ډلې مسؤلیت اخیسته و. د امریکا سفارت په ترکیه کې امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د سیاحتي ساحو او ګڼګوڼې له سیمو ووځي او د سفارت ودانې ته نږدې نشي. سفارت وایي دا چې بیرته به کله پرانیستل کیږي په دې اړه به وروسته اطلاع ورکړي.
خبرونه لازده رادیو اوریدل. راپورونه وایي د بلخ د لری کرایسي والی عطا محمد نور او افغان حکومت پلاوی ترمنځ خبرو مثبتې پایلې ته هیله مندي ډېره سوې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر نن ویلي چې دواړه لوري یو توافق ته نږدې سوې دي.
مذاکرات در پشت درهای بسته تا پاس شب تقریبا ادامه داشت. جزئیات این مذاکرات هرچند برای من روشن هم نیست، ولی از قرینه چنین معلوم میشه که انشالله یک امیدواری است که بحثا و همین مذاکرات به نحو خوشبینانه پیش میره.
په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. پر همدې مسله تحلیل هم اوریدلې سي. په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې به دا واورئ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته تللی او هلته یې له چارواکو سره کتلی دي. د نورو راپورونو تر څنګ د زهرو کاروانونیز پروګرام هم لرو، اورېدو ته یې بلنه درکوم. د عطا محمد نور یو شمیر نږدې کسان د ښاغلي نور او د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکسي وروستۍ لیدنې ته په هیله مندۍ سره وایي چې انتظار کیږي چې رامنځته سوي اختلافات به ډېر ژر حل سي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس او عطا محمد نور ته نږدې کس افضل حدید که څه هم د دې لیدنو دقیقو جزئیاتو په اړه ناخبري شي، خو وایي د ګزارشونو په اساس دواړې خواوې یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. په همدې حال کې د جمعیت اسلامي ګوند یوه سرچینه وایي چې د ښاغلي نور معصوم ستانکزی او سلام رحیمی ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې کومه موافقه نه ده سوې او په دې اړه به وروستۍ پریکړه د جمعیت اسلامي ګوند رهبرۍ لخوا ونیول سي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید چې عطا محمد نور ته یو نږدې کس هم دی وایي چې تیره شپه د ښاغلي نور ساتونه د بندو دروازو تر شا د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي سره خبرې درلودې. د ښاغلي حدید په وینا د لیدنه په مزار شریف ښار کې د ښاغلي نور په کور کې ترسره شوي، خو په وینا یې په دې اړه نور جزئیات نه لري. خو د بلخ د ولایتي شورا رئیس وایي چې د ته د رسیدلو په خبرونو په اساس د لیدنه رغونکې او هیله مندي شته چې د تا محمد نور او ارک ترمنځ را پیدا شوی ستونزه به ډیر ژر حل شي.
مذاکرات در پشت درهای بسته تا پاس شب تقریبا ادامه داشت. دیگه جزئیات این مذاکرات هرچند برای من روشن هم نیست، ولی از قرینه چنین معلوم میشه که معلوماتی که برای من هست قبلا هم در این راستا تفاهمات بر نزدیکی ارک و آقای نور صورت گرفته و انشالله یک امیدواری است که بحثا و همین مذاکرات به نحو خوشبینانه پیش میره و اطمینان دادن که انشالله این مشکل از همین طریق حل میشه. فقط معلومات معمی هست.
جمهوری ریاست نورو دولتي ارګانونو او جمعیت اسلامي ګوند د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو یو شمیر کورنۍ رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې ارګ او عطا محمد نور په دې لیدنه کې موافقه ته رسیدلی دي. خو د جمعیت اسلامي ګوند یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستۍ لیدنه کې کومه موافقه نه ده شوې او په دې اړه به وروستۍ پریکړه د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ له خوا ونیول شي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوری ریاست داتا محمد نور استفاده منزوري دو او د بلخ د نیو والی پتوګه د انجنیر محمد داوود د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د ارګ د دایلان ترو صداتا محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند لخوا نه دی منل شوی. واتا محمد نور لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه اختلافاتو په دوام په جمعیت اسلامي ګوند کې یو شمیر سرچینو ویلي چې دغه ګوند لاسو زلو څخه ډیر د ارګ لاستازو سره خبرې اترې کړې دي. ل دې سره د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازي وطن دوست لاتا محمد نور سره د ملي امنیت د عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر د رئیس للیدو هرکلی کوي. نوموړی وای
خوب است که اینا بین هم بشینن و از زور و زر کار نگیرن، از اخطار و از دفاعی که از هان مردم افغانستان مخشوش میسازه از اون دفاع کار نگیرن و بین خود بشینن و یک باید تفاهم برسن.
د خغری وطن دوست په خبره سیاسي اختلافات په بیلابیلو هیوادونو کې یو معمولی خبره ده او باید د حل لپاره سیاسي خبرې اترې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا د ولسمشر مرستیال له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ټلیفوني اړیکه کې په بلخ ولایت کې په خپل وخت او په سوله ییزه توګه د واک په لیک ټینګار کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو مو ریدل چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په مشرۍ یو پلاوی د بلخ د لیرې کړای سوي ولایت محمد نور سره د هغه او د حکومت ترمنځ د روانو لانجو په اړه خبرې کړې دي او د دې د مثبتو نتایجو په اړه هیله مندي هم ډېره سوي ده. بل خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د حکومت دا کړنه انتقادوي او قانون ماتونه یې بولي. د دغې ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي چې که چیرې په دې تفاهم سوی وي چې نوی والی به د پخواني والی د خوښې سره سم ټاکل کېږي، د پراتلونکي کې تر دې پراخ ستونزې راولاړولی سي. اجمل تورمن له ښاغلي مددزی سره مرکه کړې.
خپله دغه حکومت جوړول د قانون په نقض رامنځته شوي، د قانون ماتونې په اساس رامنځته شوي دي، نو د دې پیامه ده او فایله همیشه به په قانون ماتونې، ځکه شروع دی د قانون ماتونې نه کړې، دوی اوس دوام هم په قانون ماتونه ورکوي او دغه چې دا اوس رئیس جمهور مجبوریږي له یو خپل والي سره د تفاهم پر اساس دغه په خوښه والي ټاکي. د دې ټولو اصلي ریښه د لامل اصلي به هم دلته ده چې کچېره دوی اساسي قانون رعایت کړی وي، د اساسي قانون پر اساس حکومت جوړ کړی وي، نن یو والی د دې جرأت نشو کولای چې دوی سره دوی تفاهم ته مجبور کړی وي.
بله، مدد زب څه فکر نه کوي چې که ورته یو څه وي نو دا به پر راتلونکي کې مثلا نورې چارې هم ټکنۍ کړي د اصلاحاتو برخه کې د حکومت
کاملا یعنی دغه حکومت په دغه شکل چې جوړ او دوام کوي دا به تر پایه پورې چې تر څو دا حکومت موجود وي دا به د قانون په ماتوله روان وي. یوه ستونزه چې حلایي بله به زیږي او هغه چې حلایي خو چون د قانون د ماتولې پر بنسټ یې حلایي به نه هم خپل په خپله طبیعي ډول باندې راضیږي، ځکه د یوې قانون ماتونې نه بله قانون ماتونه حتما رامنځته کیږي. نو دا حکومت تر څو چې دا دوام لري قانون ماتوله به دوام لري او دوی به مجبور وي چې هر زوراور ته په اصطلاح چانس ورکړي، امتیاز ورکړي.
نو ستاسو په نظر باندې د وروستي سوال په توګه څه کول پکار ول حکومت په داسې یو حالت کې چې د بلخ د پخواني والی استعفا منظور شوی وه او دی هم په خپل کار ته تللو خپل دفتر ته ویل چې زه به په خپل ځای پاتې کېږم، داسې حالت کې حکومت ته څه کول پکار ول
چې اصلا که دوی هغه موافقت نامه خپل منځ کې چې کړی وه په هغې هم عمل کړی وی، دوه کلو کې ټاکنې کړی وی، د اساسي قانون لویه جرګه یې راغوښتې وی، دا ستونزه حلېدله. چون دوی یو په بل پسې قانون ماتونه او تعهد ماتونې ته دوام ورکړ، اوس نتیجه دا شوه چې یوه ستونزه هم د حل وړ نه ده، یوه ستونزه هم ته نشي حلولی. سبا به بل والي سره همدغسې تفاهم کوي، سبا به یو بل زورور راپورته کېږي، هغه به هم همداسې امتیاز غواړي. دا وایم ټول بر ګرځي چې دوی اولینه خښته کږی کې بل هره خښته چې په دېږدي هغه کږه راځي، هېڅ امکان لري څو د اوله خښته لرې نه کې سمی کې نه ږدي دوم درېیمه نه سمیږي. بنان تر څو چې دا حکومت دوام لري قانون ماتوله دوام لري.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی و.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس مرزو یوې نړیواله مسئله ته. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ورسید. دغه سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر د امریکا متحده ایالاتونو د انتقادونو سربیره په منځني ختیځ کې د ایران د رول په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. دا مسله نوري اس نوري تعقیب کړې ده. همدا اوس سره په سټوډیو کې د خبرونه شرغلي نوري د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له کوم ایراني چارواکو سره ګوري یا کتلی او د خبرو اصلي محور یې پر کوم مسایلو ترخی؟
بله فریباجان، مننه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن البته په داسې حال کې تهران ته ورسېد چې د 2015 کال د اټومي تړون د راتلونکي په اړه او هم د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ایران د رول په اړه نړیوال کلکیچ زیات شوی دی. په پام کې و چې ژان لی دریان دغه سفر په جنوري کې ترسره کړي، خو د ایران په اکثرو ښارونو کې د وروستیو مظاهرو له امله چې محصلینو یې مشري کوله دغه سفر ځنډیدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان وویل چې ښاغلی لی دریان به په دغه دو ورځني سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون په ګډون په دواړه خیزو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو به خبرې وکړي. د دغه تړون له مخې پر ایران د لویدیځو د بندیزونو د کمیدو په بدل کې تهران خپل اټومي فعالیتونه ډیر محدود کړي دي. خو له دې سره د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یې پر راتلونکي شک څرګند کړی او تیر کال خبرداری ورکړی و چې که دغه تړون اصلاح نشي دی به په راروانه می میاشت کې ترې ووزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې دی د ډونالد ترامپ استازیتوب نه کوي. دغه راز د فرانسې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې موږ به دغه تړون وساتو ځکه هغه اغیزمن دی، پیاوړی دی او هم ایرانیانو د هغه درناوی کړی دی. خو لیدریان تهران ته ویلي چې دا هیوا د ته اړتیا لري چې د لری واټن وشتونکو توغندو د پروګرام پر سر اندېښنو ته ځواب وای کنه له نویو بندیزونو سره به مخ شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ژورنال د منشي ورسپانې ته ویلي چې ایران د بلاستیک توغندو پروګرام مخ ته وړي چې 2000 کیلومتره واټن وهلی شي او هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سره ځکه جوړ نه راځي سر نه خوري چې هدف یې د خپلو پولو له دفاع او
نرسه. ایران د فرانسې په ګډون د نړیوالو د اندیشنو په اړه څه وایي؟
ایرانی چارواکو په کراتو ویلي چې د هیواد د مزایلو او اټومي پروګرامونه یوازې دفاعي هدف لري او پر هغو هیڅکله هم بحث نشي کېدلی. تهران دغه راز ویلي چې په اټومي تړون کې به نه اوس او نه هم په راتلونکي کې هیڅ ډول تعدیل ومني او نه به هم اجازه ورکړي چې نور مسایل ورسره وتړل شي. فرانسه او ایران دغه راز د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ایران د مداخلې په اړه هم اختلافات لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون یعنی یکشن بی په ټلیفوني خبرو کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني وغوښتل چې د سوریې پر حکومت لازم فشارونه راولي چې په ختیځ غوته کې د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له یوې مخې د ملکیانو وژل بند کړي. د فرانسې ولسمشر د دې یادونه هم کړې چې ایران په دې برخه کې ډیر مسؤلیت ځکه لري چې د دمشق له رژیم سره نږدې اړیکې لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ خلک آزادی رادیو ری دوستانو کې چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ د آزادی رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ په تمه د آزادی رادیو .com. اوس بل یوسف زدران څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د فرات سوداګری او سنای خو نوی ایران سره د شیخ فرای بندر او د شاوخوا 140 کیلومتر سړک جوړولو چاره پیل شوې دي. د یاد خونې رئیس اسکر نورزین نازادی رادیو ته ویل دا بندر د بندر عباس او چابهار بندر څخه چې نیمروز او د هرات اسلام قلعه سره وسلوي شاوخوا 100 کیلومتر نږدې دی. ښاغلی نورزی وایي جوړیدونکو بندر که څه هم وړوکی دی خو دا چې واټن یې نږدې دی د افغانستان په تیره بیا د فرا په سوداګري زا راکړه ورکړه د پام وړ اغیز لرلی شي. له ایران سره د نویو سهولتونو او بیلابیلو لارو د جوړېدو خبره داسې وخت کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې څو چنده کموالی راغلی دی. د افغانستان د نندارتونونو مرکز سبا سه شنبه د تحصیلي بنسټونو لپاره د بازار موندنې په خاطر د افغانستان د تحصیلي بنسټونو څلورم تحصیلي نندارتون جوړوي. د دغه مرکز رئیس عزیز الله بارکزی نن ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 500 تحصیلي بنسټونو په دغه نندارتون کې د ګډون ویلي. ښاغلی بارکزی وایي دا کار د بازار موندنې او محصلینو ته د تخفیف لپاره خپلې ښېګڼې لري. د ده په باور د دا ډول نندارتونونو په مټ تحصیلي بنسټونه کولی شي په کم لګښت خپل خدمات تر خلکو ورسوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو ځینې عمده بیې د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1,500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 لیتره بوجۍ 2,000 افغانۍ، یو لیتر پیترول تیل 46 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 45 افغانۍ خرڅیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې 1.95 ډالر 5 پوله، 1 یورو 4.80 افغانۍ او 10 پوله، 1 پاونډ 95 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 3 افغانۍ 10 پوله، 1 ایرانی تومان 4 افغانۍ 10 پوله او 1 پاکستانی کلدار 411 افغانۍ.
له یوسف اتدرن خمرانه کوم دوستان اوس په هم نور سود کابل چاپ یوشمیر نننه ورسپانو ته چی د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو د سول خبر پاړې مقاله لیکلي دي حمید مومن د ورسپانې لوست دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو له طالبانو سره د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه د روسیې او ایران اندېښنو ته د افغان حکومت پر ځواب لیکنه کړې دي. مسیر رسپانه په خپل سر لیکنه کې د داعش په تړاو د روسیې او ایران اندېښنو ته د افغان حکومت ځواب یو پر ځای اقدام بلل او لیکلې دي په کار وچه په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تړاو د روسیې اندېښنې لرې کړې شي. رسپانه لیکي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د روسیې او ایران اندېښنو او انتقادونو ته د ځواب ویلو ترڅنګ یو خو وړاندیز دا هم وکړ چې په رسنیو کې پر یو بل د تورونو د لګولو پر ځای په کار ده چې دواړه لوري سره کښېني او د داعش په تړاو اسناد، شکونه او شوي اقدامات له یو بل سره شریک کړي. رسپانه ټینګار کړی دی چې دا خبرې باید پر ثبوتونو او شواهدو ولاړې وي چې پایله یې هم باید د دواړو لورو ترمنځ باور زیات کړي. رسپانه افغان حکومت ته هم سپارښتنه کړې ده چې په زیات روښان ډول د روسیې اندېښنو ته ځواب ووایي او په دې ډول په افغانستان کې د روسیې او امریکا د سیالۍ او نیابتي جګړې شونتیا راکمه کړي. ویساو رسپانه بیا لیکلی دی چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د بې نښانه الوتکو له لورې د دوی د اکمالاتو په اړه د سیمه ییزو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. رسپانه لیکي چې ښاغلی اتمر د کابل پروسې په غونډه کې له هغو هیوادونو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت په تړاو شکونه لري غوښتنه کوي چې په دې اړه د خپل اسناد شریک کړي. د رسپانه په وینا ښاغلی اتمر په دې باور دی چې سیمه ییز تحقیقات کولی شي د مخکې تک زمینه برابره کړي سو هر هیواد د خپلو پوښتنو ځواب ومومي. رسپانه لیکي چې ښاغلی اتمر د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړی دی چې داعش په افغانستان کې ماتې خوړلې، مهم قومندانان وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو خاموشي بله مهمه مسله ده چې د کابل رسپانو پرې بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي رسپانه لیکلی ده چې د کابل پروسې په دویمه نړیواله غونډه کې افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو خاموشي د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. رسپانه لیکلی ده چې افغان حکومت د خبرو د پیل لپاره د اوربند وړاندیز وکړ خو طالبان یوه موقع هم له لاسه نه ورکوي او حمله کوي. رسپانه لیکلی ده چې دغه حالت په ډاګه کوي چې طالبان د پنجاب تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ ډول خپلواکي نه لري سو د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سرخط رسپانه لیکلی ده چې طالبان باید د سولې لپاره له رامنځته شوي وروستي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د خبرو میز ته حاضر شي. رسپانه لیکي چې افغان ولسمشر تېره اونۍ د کابل پروسې په دویمه نړیواله غونډه کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز وکړ. رسپانه د سولې د عالي شورا په حواله لیکي چې طالبان کولی شي د خبرو په میز کې خپلې غوښتنې په آزادانه توګه مطرح کړي. ملیارمن رسپانه لیکلی دی که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او تروریزم په هیواد کې له منځه ولاړ شي نو د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه هم برابرېږي. رسپانه لیکي چې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت یو اساسي علت تروریزم دی او که طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شي نو په هیواد کې راټول شوي بهرني تروریستان له ماتې سره مخامخ کیږي او په دې توګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه هم برابرېږي.
په هلمند ولایت کې د پستې د یوازنی باغ خاوند وایي 21 کاله په ایران کې د پستې کار کړی دی. خو د هلمند پسته تر ایرانې خوږه ده. که څه هم مسؤلین د ورځې نه بلې ته د کوکنارو د کښت کموالی خبر ورکوي خو په هلمند کې پسته چې تر کوکنارو خوږه هم ده بدیل کېدای سي. الیاس دغه راپور چمتو کړی دی.
سوکستا
الو
اجي سب سره مسه
پنځه پندوس کلن محمد لال د لشکرګا په لویدیس کې د مارجی او نادالی دولار ته چیرمه د جام د پوسټه ترڅنګ په دوه جری بسرا او تروشم ځکه کې د پستی خړ نیلګي پوجي کوي
اوس کوک نار څه کار څه فکر کوي په بدر
او اتلس کې
وو سروي په منیر غل تر اوسه
یا دا په خیر کې راځي اوس د ول سروي رااله
دا په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی چې د محمد لال لخوا وکړل وړاندې هغه مهال چې د ایران د مهاجرت نه تازه راغلی وو وکړل سو درې کال کېږي چې حاصل ورکوي دی وایي د پستې د باغ سره مینه لري هغه په خپل باغ کې راتول پسته تر کوکنارو او نورو دانو ډیر پیسې جوړوي
دیو وشکاله زحمت کښلو په دغه تیمورو بلکې د افغانستان خلک تاریخ کړی کیږي تر تاریخ کو د ډیر ولې هغه ایرانیان او سپینجر چې په کیسه کوله ول دغه زموږ په وطن کې اول تاریخ کړی کیږي زما تر ما چې بل سپینجر و ول د پستی چې به چې تاریخ کړو خود به خود ورکس ما په دغه شروع کوم شه د افغانستان خپل ډیر علاقه ور سره درلود لرم او سم لرم لاس لا کړو جوړی په تاریخ کو نی جوړی زموږ ته څه ګرځور اما په دغه جوړی چې د خیر خدای سم کې وینم سړی خواري ور البته د همزه کله شو خوند رمزه کم نه سرخه کده کلا کده نو کلش پستو د پاره ډیر مناسب نه
د هلمند غنم ډیر انار ویندوانی لږ مشهور دي خو کوکنار او دوغو تولید په نړۍ کې دومره شهرت لري چې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ډی سی په لیست کې د افغانستان نوم لومړی مقام ته پورته شوی دی پستا چې تازه د هیواد په جنوبی ولایتونو کې ترویج کیږي سره لدی چې د کوکنارو د شو بدیل په برخه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګول سوی دي او نتیجه هم نه ورکړي بدیل کې دایسي محمد لال وایي پستا شو بدیل دی خو حکومت ډیر کارونه نمایشي کوي ځکه خو کوکنارو ته اساسي بدیل نه دی منتل سوی
راغی دلی ول زه سره کومک کوم دغه د خپل راغی کارمندان د کارمندان کم پلان ورداري وکړل او نو زه سره کومک کوم دلی انار منارو خا په خانه ر حساب انار یو خړل پستی جبونه ډاکټر لاړ ولکم نمبر کول را سره کوله کې شلرک
کته هم دروان میلادي کال د پر د کوکنارو د کرل سوی کشت احسایا نه د خبره سوی خو په هلمند کې د نشي توک سر د مبارزې رئیس سید احمد رور وای په تیر 2018 میلادي کال کې شاوخوا یو لک او څلویر زر هکتار مځکه په کوکنارو کرل سوی و په هلمند کې زعفران هم چې ویل کیږي د رنگ او خوند لمخي ساري نه لري په داسې حال کې د کروندګرو د پام وړ و نه ګرځیدل چې د کرهنی د ریاست د مسولینو پوینه دوه فصله حاصل ورکوي
بل بل وسره راول چې تکه سي نه
فرصه پر راول
بار هغه د سره وړه بار نه سره د خکې
نه شاته
بار نه سره
د هلمند د کرهنی د ریاست مسولینو اوس د پستو نالګي راوړي دي او غوړ هغه کروندګرو ته دغه نیلګي توزیع کړی او ورته باغونه جوړ کړي په خپل مځکه کې یوازې کوکنار کړی د 2014 نه تر 2014 میلادي کلونو پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو اس ای آی ډی په مالی لګښت په میلیونونو امریکایي ډالر پر اسلاسو تخمونو او سرو ولګول سول خو د مرستو تر بندیدو وروسته بیرته کروندګرو کوکنارو ته مخه کړه د هلمند والی حیات الله حیات د پستو د نیالګیو د ویش پر مهال ول تر اوسه د بدیل په برخه کې بنیادی کار نه دی سوی
کمن خبدیل د خپل بزګرانو د پاره फायदा نکو نو دو اڑکیږي حتا چې بیا یو ورځ برته کوکنارو کخته مخه کی نو هغه دا چې من کوشش کوو ترڅو خبدیل پیدا کو متاسفانه پتیرو شپاله سو کلو کې هغه مرسته چې په دې برخه کې شوی مقطعی وي اکثره د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې دي د اداراتو حتی د زن مشرانو او د نورو شخصي جیبو ته لاړې دي او د دهقان په درد باندې نه ده خوړلې د منګ هڅه دا ده چې من خپل پټي د مرکز یا د مارکیټ سره او مارکیټ مو د نړۍ سره وصل کو چې یو د غیره باندې دغه پروسه وي ان شاء الله چې د پستې کښت مراجول دی دلته او اندارنګ دغه ترڅنګ پونبه چې په خوا کې دلته ډیره مراجوا
د هلمند په غمځکه کې چې د کلون رئیس کوکنار کړل کیږي یا د بغرا د نهر تر اوبو لاندې دي کوکنار ششره نه کوي ځکه خو په تیرو څوکلونو کې په زورګونو کسان د شتي او ناتوزی سوم ځکته ولاړل غصب یې کړل جووري چاګانې پر وېستلې او دا محل په یو کال کې درې فصله کوکنار کړی چې دغه کار د کوکنارو د شری اندازې کم نه کړ هغه کرمدګر چې اوس په لومړي ځل د زراعت د ریاست نه د پستینې الګي اخلي خوشاله دي دوی وایي ورته ویل سوي دي چې دا نیالګي به د نور میوو تر نیالګیو او دانو ښه نتیجه ورکړي.
زما نوم علي ګوهر دی. د جده پر راغلی چې دلته دغه نوی نیالګي دي چورکې د پستو په نامه باندې دي، نو دا په یلمن کې یو نوی نبات دی. نو د همدې پر راغلی چې دا نیالګي وسو تر څو پرې کښېنو او په آینده کې موږ ته پسته په نامه باندې یو میوه دغه راته راکړي. بولان په نامه باندې یو ساحه ده په هغه کې یو د پستو باغسته چې دا ډېر الته نتیجه ورکړي. دا بل انجنیران خبرې چې موږ اورو انجنیران چې موږ توایي چې دا دلته یاندیشه توافق کوي.
دا چې پسته به د هلمند په خوژوم ځکه کې څه ډول نتیجه ورکوي وروسته به معلومه سي. خو دولتي مسولین وایي پروان میلادي کال کې به د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې کمښت راځي، ځکه په دشتیم ځکه کې د ژورو څاګانو اوبه کښته سوي دي، حاصلات سم نه خړوبوي او په هغه سیمو کې چې پراخه کرهنیز ځمکې لري عملیات کوي او چاته به د کوکنارو د کرلو اجازه ورنه کړي. محمود الستای، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو، د الیاس دایی په راپور کې مو واوریدل چې آیا په هلمند کې پسته د کوکنارو بدیل کېدای سي که نه. په دې سره ورسېدلو 12:30 ته د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
راپورونه وایي چې د ارک او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او دواړه لوري یوې حل لارې ته نږدې شوي دي. د تخار امنیتي مسؤولان وایي د دې ولایت په ناامن ولسوالیو کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر شر به د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت څلور وسلوال مخالفان وشل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایټالیا د عامو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د سلویو برلسکونی په مشرقي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه غوطه کې د ملکیانو په وژنه کې د مسکو د بېرحمانه ونډې له کبله په روسیې سخت انتقادونه کړي دي. او د ترکیې په پلازمینه انقره کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت وایي د یو امنیتي تهدید له امله به نن د خلکو پر مخ تړلی وي.
له رضوان مراد څخه مننه کوم. دوستانو، استاذ څخه مننه کوم چې تر دې معلومو د ازادي راډیو خبرونه را سره واوریده. که چیرې موږ موږ خبرونه او راپورونه نوی اوریدلی، نو د ازادي راډیو ویب سایت هم ورتلای سي، azadiradio.com زموږ پاته ده. اوس به هم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد النافی همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډ ستراتیژي غوښتنه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 8 تنه له 15 څخه تر 14 کال پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز وایان خالد موهید ازادي راډیو ته ویل دا کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نشه یي موادو د بیلابیلو پیښو په تور نیولې دي. خاغلی موهید زیاته کړه چې دوی لس تنه نور هم د دې مرکز د استیناف محکمې په بیلابیلو جزاګانو محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې د نشه یي موادو د مخنیوي په خاطر په ټول افغانستان کې تر 2000 زیات عملیات ترسره شوي او په پایله کې 2848 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو د یوې اونۍ په بهیر کې نږدې 1550 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ بیان حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې دا مواد د سرخرود، دوربابا او جلال آباد تورخم پر لویه لاره د عملیاتو په پایله کې نیولې او په دې توری 15 کسان هم نیولې دي.
تیرې یوې اونۍ په تر کې تقریبا 1500 کیلوګرامه بیلابیل ډول نشه یي توکي چې چرته او تریاک پکې شامل دي دغه کسب او ترلاسه کړی دی چې دغه نشه یي توکو سره پنځه تورن کسان نیولي دي چې د قانوني کړنو پر مخ عدیو قضایی دارو تا رسمان سپاره لیدی.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونه له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په دی ولایت کې د هیروینو درې کارخانې ویجاړې او په لسګونو کیلوګرامه هیروین او تریاک ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات د امنیتي چارواکو په وینا د یوې میاشتې په جریان کې نږدې 600 معتادین د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه راټول کړي دي. د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا راغونډ شوي معتادین ټول بیکورول او د ژمي سړې شپې په آزاده فضا کې تیرولې.
په مجموع کې 1568 بې سرپناه معتادین جمعوري شوي دي او پس د تداوی څلور مکس خپلو ولایتو ته لېږل شوي دي او بومي معتادین چې د هراته پس د تداوی لو ته تسلیم شوي دي.
د ښاغلي دقیق په وینا د معتادینو د راټولولو ترڅنګ په روباتسنګي ولسوالۍ کې د خلکو په خپله خوښه نږدې 200 جریبه ځمکو کې کرل شوي کوکنار له منځه وړل شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغان حکومت لخوا له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه. د کندهار په اوو ولسوالیو کې د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو جوړېدل. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو لمین ډاکټر کمال سادات سره مرکه.
مونږ د کارموندنې کمیسون لرو دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي.
د عبدالحادي په نوم د یو معتاد خاطره در اورو.
دې کې مې کته پلار مې راغو تعلیم ورسره یو دوه درې دانې را زنجیرونه ورسره بس یو د مې راوینې درې ورونه ما وتلې ما څه چل دی تا د کوټه کې بندو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
زه نور له دې کوره ځم والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟ زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم به.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان حکومت د کابل په روسې دوهم کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نشي موادو پر ضد یوه ګډه ستراتیژي جوړه او د نشي موادو او جرمي شبکو سره له کوم توپیر پرته مبارزه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک د چاشمې په ورځ د کابل پر روسي کانفرنس کې وویل چې کورنۍ قاچاقونکو او بهرنۍ مافیا پراخ شبکې جوړې کړي او د نشي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې د نړیوال تروریزم مالی سرچینه ده. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې کانفرنس کې د نشي موادو پر ضد د سیمې هیوادونو پر ګډ دریز او یو عملی میکانیزم پر جوړېدو ټینګار وکړ. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک یې وړاندې کوي.
افغان حکومت د کابل پروشي نومې دوهم کانفرنس کې نشئی مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر لامل او نړیوال تروریزم مالی سرچینه وبلله. په دې کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شوه چې د نشئی موادو مبارزه کې د یو ګډه ستراتیژي جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په دې کانفرنس کې وویل چې د نشي موادو کورنۍ قاچاق کوونکو له نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې جوړې کړې او له نشي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې د نړیوال تروریزم سرچینه بلل کیږي. ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو ستر ګواښ ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې د مخدره موادو پر ضد یو نړیواله ستراتیژي رامنځته او په دې برخه کې ګډه مبارزه وشي.
د مخدره موادو کورنۍ قاچاق کوونکي او نړیواله مافیا سره یو شوي او له مخدره موادو څخه په ترلاسه شویو میلیاردونه ډالر د تروریزم مالی سرچینه ده. باید د کورنۍ عواملو په توګه له فقر او ناامنۍ سره مبارزه وکړو او بهرني عوامل چې د هیروینو تولید لپاره د کیمیاوي موادو ترانزیت او په نړیوالو بازارونو کې د هیروینو ډیره غوښتنه ده باید هغه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې د مخدره موادو پر ضد یوې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده.
ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو کورنۍ قاچاقونکي او نړیواله مافیا په کال کې د مخدره موادو له قاچاق او تولید څخه 23 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کوي او په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په سویل او شمال ختیځ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق کورنۍ شبکې پاشل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی په کابل کې د سولې په مشورتي کانفرنس کې ویلي و چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق تر تروریزم وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل دی او له نړیوالو یې غوښتي و چې د نشئی موادو پر وړاندې له دوی سره په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر غنی په خبره سلګونو میلیارډ امریکایي ډالر د مخدره موادو په سوداګری کې په ګټل ویدلی او دې پیسو جرمی او نامشروع اقتصاد پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د کابل پروشي نومي دوهم کانفرنس کې د 52 هیوادونو له استازو وغوښتل چې له مخدره موادو سره مبارزه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ځواکونه د نړیوالو په استازیتوب له مخدره موادو سره مبارزه کوي.
موک یو ځل بیا له خپلو ګاونډیانو او نړیوالو څخه غواړو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې خپله همکاري ډېره کړي. زموږ ځواکونه او خلک د سیمې او نړۍ په استازیتوب له دغو دوو پدیدو سره مبارزه کوي. دا ناسته یو ښه فرصت دی چې د تروریزم او جرمي شبکو د ماتې په برخه کې له توپیر پرته د نړیوالې ټولنې پر ژمنو کتنه وکړو.
د کورنی چارو وزارت په خوانې مرستيال میرزا محمد یارمن تروریزم او مخدره مواد سره ګډ بولی او وایي تر څو چې له مخدره موادو سره د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وچه نسی د تروریزم ماتول ګران کار دی.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان حکومت له خوا یې له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډ ستراتیژي د غوښتنې په اړه راپور اوروه. اوس په دې مبارزې په لړ کې د کوکنارو د کښت د یو بدیل په اړه راپور درته وړاندې کوو. د میرسیکور موسسه د معیشت بدیل پروګرام لري په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې بزګرانو ته د پستې 1450 باغونه جوړوي. د کندهار محلي چارواکو د کندهار په ډن ورسوالۍ کې د پستې د زرګونو نیالګیو د ویش پر مهال وویل چې دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي چې هدف یې د نشي موادو مخنیوي، د حلال کښت وده او له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته ده. په دې اړه زموږ همکار محمد صادق رښتینی له کندهار څخه دا راپور لیږلی دی.
چارواکي وایي په دغه پروګرام کې د کندهار لپاره 250، د هلمند لپاره 1350 او د روزګان لپاره 50 د پستې باغونه جوړ سي. د کندهار د کرنې ریاست بیان ابي برحمان سجاد د دغه ولایت په ډن ولسوالۍ کې د پستې د نالانو د بیش پر مهال وویل چې د بدلي معیشت د دغه پروګرام د لارې به د کندهار په ولسوالۍ کې شاوخوا 10000 د پستې نالان پر ځای بزګران وبېشل سي.
په دې ټولو ولسوالۍ کې موږ په کندهار
9000 بل خو د کندهار د نشي توکو پر ضد د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې پسته د کوکنارو یو شبه بدل دی. د شکران په خبره د پسته ګټه تر کوکنارو ډیره او په نړیوالو مارکیټونو کې هم شبه بازار لري. شکران وایي دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي چې موخه د غلطه د نشي توکو مخنیوي، د روا کښتونو وده او لکروندګرو او باغلرونکو سره مرسته ده.
داخلي او خارجي مارکیټینګ هم لري چې هغه پسته ده. ډېر خلک علاقه منم دي او زموږ د زراعت او اقتصاد دروشته لپاره بهتري د اقتصادي منبع.
چارواکو تر اوسه دغه پروګرام د لګښت په اړه معلومات نه دي ورکړي. په یني باغ کې هغه بزګران چې د پسته نالانې تر لسکري وایي چې پسته د کوکنارو یو شبه بدل دی او دغه ونی د شاسیل ترڅنګ لږ بغواړي او ډېره ګټه کوي. د کندهار د بزګرانو د اتحادیې مشر عبدالباسی ازادي رادیو ته وویل چې مخکې له مخکې سلګونو کروندګرو او باغلرونکو ته د دغو باغونو او کروندو د پاللو، د ناروغیو د کنټرول او نورو برخو په اړه روزنه هم ورکول شوې.
در ډیر نباتات موست د پستې نه حال په دې باندې موږ خوشاله یو زموږ بزګر د کندهار په ساته د تقاضا ډیره ده، ځکه چې دا نه بعد حاصل شور کوي او په کمی غواړي او په کندهار کې وب کمی دي.
د کندهار د کرنې ریاست مسؤل وایي چې په تیرو څو کلونو کې کندهار کې یو شمېر د پستې باغونه په امتیاني شکل جوړ شوي چې کروندګرو او بزګرانو ورڅخه ښه ګټه ترلاسه کړي.
صادق رښتینی و چې له کندهار څخه د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو په اړه راپور راکوه. دا خو د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د کرنې وزارت فعالیت و. اوس به وګورو چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معنیت په دې برخه کې څه کړي دي. په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول 3.5 میلیونه خلک د نشي موادو قربانیان دي چې اکثریت یې ځوانان دي. د بلې خوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو لپاره یو ځانګړی معنیت لري. دې معنیت په خپلې 15 کلنې ستراتیژۍ کې محتادو ځوانانو ته هم ځای ورکړي او د دوی په وینا د څو دولتي او نادولتي ادارو سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د ځوانانو د معین ډاکټر کمال سادات سره مرکه لرو او په پیل کې مو ځینې پوښتنې چې د معتادو ځوانانو لپاره څه پلانونه لري.
مونږ په دې اړوند خپل د ځوانانو 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړه. دغه ستراتیژي د 2015 کال نه تر 2020 کال پورې ده. مونږ له اړوند ادارو لکه مواد مخدر وزارت چې دی، کولمبو پلان چې دی، آی این ایل چې دی، همداشان نورې ادارو سره یو ځای کار کوو او دلته په افغانستان کې په بیلابیلو ځایونو کې د مواد مخدر په اړه مونږ پروګرامونه جوړ کړل، عملا مو کار وکړ. همداشان په نړیواله کچه باندې مونږ د نړۍ سره د افغانستان د ځوانانو د محتادو ځوانانو په اړه غ خپل اندېښنې چې دي شریکې کړې.
تاسو وویل چې ځینې فعالیتونه مو ترسره کړي، که د دغو فعالیتونو په اړه راته چې دا تر اوسه پورې مو څه کړي دي؟
لومړی دا چې زمونږ د نورو ادارو سره په همکارۍ باندې هغه معتاد ځوانان چې دوی نشه یي توکي کارول هغه مو راټول کړل، هغه د تداوی مرکزونه چې دي هغه ځای کې په تداوی باندې مختادي. د دې ترڅنګ مونږ اما په هوای چې دی هغه د دینی علماو، د ځوانانو، د ټولنو، د میرمنو، د ټولنو، د قومي مشرانو، د سپورتس للارې مونږ اما په هوای ورکې خلکو ته. اغه ځوانان چې غوي کورنۍ کې بچوک په مواد مخدر باندې روغ دی، واغوي موږ تخپل ځوانان راوستل، موږ غا د ټریټمنټ سنټرونه چې دی اغه یې تولیګل.
موږ چې د څومره متاجونو سره خبرې کړې دي، اکثر یې ویلي چې د بیکاری لوجې نشو ته مخه کړې ده. هغه ځوانان چې نشه پرېږدي د دوی د روزګار د لپاره مو تر وسه څه کړې دي؟
مونږ د کارمندنی کمیسون لرو، دې کې لومړیتوب هغه ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږ دي، له هغې ګرځېدلې اوس په کار لټه پسې ګرځي. مونږ نه یوازې دوی ته وظیفې پیدا کوو، بلکې هغوی ته کار کسب هم ښیو. همداشان که دوی تعلیم غواړي، علمي اکاډمیکو ادارو ته یې لیږو تر څو دوی خپل تعلیم هم پر مخ بوزي.
دغه فعالیتونه څومره مؤثر وه؟
اصلا کې مونږ چې اما په هوایي پروګرام تر سره کوو، د اسلام له نظره دینی علماي کرام چې دی هغه تبلیغ کوي، د صحت له نظره زمونږ د روغتیا پال یا ډاکټران صاحبان چې دی هغه خلکو ته اما په هوایي ورکوي. دا چې ځوانان بیرته مواد مخدر کوي، مونږ تر ډیره بریده پورې خپل مسولیت ادا کړی دی. نور د کورنۍ مسولیت هم دی، د هغوی د خپلوانو مسولیت، د ملګرو مسولیت، همداشان د ټولنې مسولیت دی چې هغې باندې لکه ناروغ فکر وکړي، بیا دا موقعی ورته برابرې نشي چې دوی بیا مواد مخدر ته وګرځي.
استاد سیمنیت په ولایتونو کې هم څانګې لري، دغه څانګو په ولایتونو کې څومره کار کړی دی؟
مونږ په ولایتونو کې د ځوانانو میریتونه یا مدریتونه لرو. همداشان مونږ د ځوانانو ټولنې جوړې کړې دي، د ولسوالۍ په سطح، ولایت په سطح، د کلو په سطح باندې. همداشان زمونږ د ځوانانو پارلیمان دی، دغه ځوانان هلته په خپلو سیمو کې په ولنټیر رضاکارانه ډول باندې کار کوي تر څو د مواد مخدر په اړه یو اما پوهاوی ترسره کړي، بل خپل ځوانان دې ته رجح کړي چې د قاچاقبرانو پر ضد دوی خپل هغه اجتماعي مسئولیت چې دی هغه ادا کړي. مونږ په د یوت ولنټیر فیډریشن یا د ځوانو رضاکارو فیډرسون چې دی دا مو جوړ کړی دی. اوس مو دغه بدل کړي یوت ولنټیر نیټورک باندې، یوت ولنټیر ملا کاروان بله څانګه په دې کې پرانیستی دی چې دا په مزار شریف، په بلخ، په هرات کې کار کوي او په راتلونکي څه مودا کې به یې په کابل کې هم پرانیزو. نو دا یوت ولنټیر ملا کاروان دا ځوان ملایان دي، په خپله خوښه باندې، د عقیدې له نظره، د اسلام له نظره، د خپل مذهب له نظره خلکو ته د مواد مخدر پر ضد چې دي هغه تبلیغ کوي. څه موده وړاندې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مونږ د سپورټس سیالۍ په لاره واچولې. دا چې سپورټس به تا خلک په افغانستان کې ډېر رغونډیږي، خلکو ته مو د مواد مخدر د زیانونو په اړه اما په هوای چې دی هغه وړاندې کوي. د دې ترڅنګ ځوانان مونږ ته رجوع کوي که هغې کورنۍ کې کلی کې کوم کسان په مواد مخدر باندې روږ دي، مونږ ته هغوی ثبت نام کوو، دلته ځان ته امیریتی لرو، بیا اړوند ادارو ته د صحي ادارې چې دي هغې ته معرفي کوو.
تاسو مخکې وویل چې د محتاجینو په درملنه کې یا په مجموع کې په وقایه کې د محتاجینو کورنۍ او خپلوان هم مسؤلیت لري. تاسو د ځوانانو د ټولنو سره هم وینئ، تاسو په ګډه پر څه ډول پروګرامونو باندې کار کوئ؟
مونږ سره دلته په معینیت کې په سلګونو ټولنې چې دي، ځینې ټولنې دي چې هغه د مواد مخدر په اړه کار کوي، هغوی مونږ ته خپله طرحه هغه راوړي. کوم وسو طاقت امکانات چې زمونږ سره په دې اداره کې دي مونږ ور سره کوو. که زمونږ سره نه دي مونږ بیا هغه نړیوالو کومک کوونکو ادارو ته معرفي کوو چې هغه د مخدره موادو پر ضد کار کوي. هغې ته سمال پروجیکټ یا وړې پروژې چې دي هغه ټولنو ته یې زمونږ په همکارۍ دغه نړیوالې ادارې ورکوي. هغه یې بیا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې دي عملي کوي.
همدا اوس د معتادو ځوانانو لپاره څه په پام کې لري؟
مونږ له خپلو اړوند ادارو سره په دې باندې کار کوو. مونږ خپلو ادارو ته یو پلان استولی دی چې مونږ د معتادینو د نجات یا د هغې د روغتیا دپاره په یوه کمپلیکس باندې کار وکړو. که چیرې دغه کمپلیکس چې هغې کې به خاصتا ځوانان یا تنکي ځوانان چې په مواد مخدر باندې روږدي وي مونږ په هغې کې بریالي شو، دا به ډیره ښه لاسته راوړنه وي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
وځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه غړندۍ او لا چی دي شي. هر شنبه د ورځې له 12 متریوي بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متریوي بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اوري چی په 2019 منځنی سپوخ پریږي او اوس هم د خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت یو دشکلن عبدالهادي په پاکستان کې چرس کول. کله چې افغانستان ته راغی نو له یوې امنیتي کمپنۍ سره یې کار پیل کړ او هلته په پوډو راخته سو. پلار او ورون چې د دله نشو خبر سول نو دې په ځنځیرونو کلک وتړه او په یو کوټه کې بندي کړ. دا چې عبدالهادي څنګه له کوټې څخه وتښتېده زموږ همکار محمد ایاز ترنکته خپل کیسه کړی ده.
نشه مخی می سبزی کاروبار کو پاکستان بیا مو افغانستان ترالو بیا اسکوټ تلاړو کندار اسکوټ کې می پودر نشه شروع کړ نه هم کال لږی پودر نشه کو دوه دنیم کال پس ورنه می خبر شول هسپتال کې داخل کوم هسپتال نشه راو ته می درې می شپا کوم بیا غینه پس بیا شروع پخ کې ناسم نشه می کوله چې رور می زنګ راو راویل مال چیرته ما زو پلانیزی کې مو کورت لګراشه چې لاړم کورتا دا ناسو حساب کتاب کو موته مخانجی څخه به وس خبر نشچې اوس کې دې کې مې کته پلان مې راغو تعلیم وسره یو درې دانې را زنجیر نه وسره بس یو د مې وی راوی نه سه ورنه درې ورنه ناس ما وته لمه څه چل دی تا دې کوټه کې بندو په غار سونه مې چوي لري بوت لم کوټه کې وترل زنجیر نه من بس پروتم ما دګر ټیم دردونه را باندې راغله یو ټیم می فکر کو چې مل دی نه وز څنګه ځان خلاص کوم لاړ شم نشې طرف ته شهر سونه چورت مو ولا کلپونه ملپونه می کړ زنجیر نه اسکارونه شو. یو ټیم می دماغ ترال ما دا کټ خو کم دی دا سلور خپل لري هم دا یو دی دغه ته ملت ور کړل کټ په خېته اغه وتل دا کټ بازو چې کم دی دا زما په وګو او دوبان دی راو ته مور می دې دروازه خله ته ودرې ماته خدای قرآن خاطر وګ پلا دی راشي به جر چې تزی کلبونه و نه خلاص خلر شمو ته من نظم ورسونه می جوړه نه پرې خدم تا له چوریو ګټ تمال کلی کلی را نه کړل پاس باند ته ختم باند نه ځان خطا کولار بیا ز کور تر لمه ازنجور نه مان رو خلاص کړ ماته ویلې چې تور تړم مړم دینا او د خپل کوټه کې وسه بیا غو بجې وظیفې ته لاړه زه به بیسې بانه ما نه وتم بیا به لاړم هغې نه شیره اوس کوټه کې به مې والو هغه بدن نه دی پاتې اوس مې ځواني زه مو خراب وم بدن خراب بدبختۍ سره م ډېر مخ یو د نشې مخ خو د ماشومانو سره لوبې کولې خو د پوډر دوران کې چې کوم دی ماشومان به څنګ ته راغله والو مې حوصله نو نه دماغ مو خرج شور به کوو دماغ یې راته لږ داسې کمزوري کړې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په نشي مواد وختوي خو یو وخت نشي پرې شودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي خو اکرم یوه شپه ناڅاپه له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې داسې نه ببره له کوره ووت او ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
پلار یو خبر درته وکم خفکیږي خبر نه
او به ګورم چې څه ډول خبره ده که خبره و ولې به خفکیږم
ووایه بچیا څه خبره ده پلار به دې ولې خفکیږ
ما خو بوډر پرې خودل اوس شکر روغ جوړ یم
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی
شکر دې زویا چې په خیر جوړ سوې په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو
پلاره اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه
او کولی شي خو مطلب دې څه دی
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ
ولې باور نه در باندې کوو زویا ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ زه د یو کال کېږي بې کاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایې دغه دې مشر زوی دی په دوکان کې په کار درسره اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي
او ښځې یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي
هغه وختونه خو تېر شوله ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې پر تا یې څه فرق دی بشیر او دی د دواړه زامن دي
یاره ښځې که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی
اوس خو شکر روغ جوړ دی ولې باور نه شې ورباندې کولی
زه دا منم چې اوس جوړ دی خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي
پلاره که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم څه ماشوم خو نه یم
او سړی ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې دی خو به خدای مه کړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست
ښه پلاره ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه زه نور له دې کوره ځم
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې
زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم به کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی زندان بس زه لاړم
و سړیه دا هلک دې ولې خفه کړ په څه تکلیف ومو یې علاج وکړ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو
زا بابا دا نو څه ویر دی پوډرو ته یې زړه شوی و بس هسې پلمه یې لټوله
دا هلک زړه دې ورمات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه
زه په پوډري زوی باور نشم کولی څه معلومه ده که بېرته پوډري شو څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې آرام نه وي موږ دا پیسې څه کوو هم ځان ته پلار وایه ها په لوی لاس هلک نشو ته اړ باسه
سر مخام کوا خوبنا بنگل و نئی کرے جانا نا لا 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 لا
اسلام جانا السلام علیکم
وعلیکم السلام اوہو اکرم ذاتے
او زیم اکرم ولی
والک تدل تچکے بے شکر دے علاج دیوشو خچاخ سورا اس پینز باندر نہ جوشو مو خواسی هم دا د سریخو په ډنډ کې نښتی یو ته ولې بېرته راغلې
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم
نو چې جوړ شې بیا څه کوې چې دې مردار لکتی ته بېرته راغلې
های های کور خو هغه وخت ګوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړي ته سور ته نور شي
ولې په کور کې مو څه خبره وه
بس اسلام جانه دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي له نورو خلکو خو ګیله نشته خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري
خیر دی اکرم جانه په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې تو خدای دا ژوند دی
نه بیا کور ته نه ځم ډېر مې زړه درد وکړه پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ ته مې بیایي. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمل څخه خلاص شو. هغه ته هم بیرته دې چټل ځای ته راغلې.
ای های دا پاکې څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو نصیحت پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دې بادار واخله، زموږ غېږ تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پړی به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دې واخله نو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو.